کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیوبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا زموږ غږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ راګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه مطالب او راپورونه هم دومره وو. په پاتې خبرونه کې د خبرونه په دوه منیمای کې د 15 دقیقې اونیس بحث لرو، لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه. د دې خبرونه بحث پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده، خو لمړی پام وکړي خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوي او مړه او ټپیانې په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لستنه خبريالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبريال عطا الله عمر او د اطلاعات روس خبريال وحید رحمان افغان مل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو دراوتلو په پایله کې مړه شوي، لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر 69 کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانه د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي. او د چین د فوزارت نه نوویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم یو ځل بیا. قدر منوریدونکو په 25 دقیقې بس کې زه احمد تکل ستاسو کوربه د زمری اسد څلرشته مچ د اگست ل 15 سره برابر ده. د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره و او پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دوه کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلې. په تیرو دوه کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه چې اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولې او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره لدې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورو ورو په هیواد کې د خپل واکمنۍ ستنې ټینګې کړې، او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلی، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خپرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خپرونې میلمنه دې د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بن د ایالتي شورا غړی هم ده، یعنی د جرمني د بن ښار د ایالتي شورا غړی ده. په دې خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنون کی نصر الله ستانگزی نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو. خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلی اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشي، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکا صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیله. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کیږم چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کیږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی، ولې دا په دې معنا نه دی چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسې که په تېر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کالم همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېری په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تېرېدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو، یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځي د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنی امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپله طالبان جګړه نه کوي نو دغه امنیت ښه دی، لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپل په کورونو ورزي هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی دا کوي سر په سلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. که البته موږ خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته قتل کتنه کوو او څیړوي، مګر که لاند راته وایاس چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، کدی ته سړی توجه کی د طالبانو لپاره سخت ورځي را روان دي؟
یقینا دا د طالبانو د بار ټول کار نه دی. زما یقین دا سي چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې به اورېدلی چې هغه ویل چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې په افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نه شي کېدای چې په افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن ماموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډ موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورې میرمن ماموزه، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کئ او بیا له موږ سره خبرې وکئ. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تاسو تصور کېدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته له دې چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن مېلمته او ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته زړه کومې سلامونه او نیکه هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي. نو هېچا دا تصور نه کوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبان و هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامي زده کړه درلوده، جنګ یې کاوه. نو دوی هیڅ وخت داسې دوی نه وو روزل شوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې بوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنی تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې. نو دوی بیا هم وکړی سوای چې په دوو کلو کې دوی دا خلک ارامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وو. نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی ده، صنعت پکې هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او ارامه ژوند کوي. خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند باندې. نو طالبان باید په رسمیت وپېژندل شي تر څو به موږ وکوو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېر ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې مېرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وشي. طالبانو له خپلې هغه فکرو هغه مقبولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیده ده چې که طالبانو سره لاول ورځ خبره شوی وای دوی به د حالت ته وضعیت نه وای رسیدلی امدا ستاسو مطلب ده؟
امدا مطلب ده چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وسه دوی سره موافقه وسه دوی افغانستان ته راغله دوی د افغانستان هغه واکمنې په لاس کښې واخېستله نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنل خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و نو دوی باندې هغه باور چې په طالبانو باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوی وې د دوحه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ نو ښه به دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه میرمن ماموزی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو 25 دقیقې د ازادۍ راډیو بحث اورئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم له ښاغلي اتمر او میرمن ماموزی سره نورې خبرې هم لرو د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع. خو اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوای کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تیرو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادی چې په لومړي سر کې تر ټولو لویا او عمده ستونزه د بشري حقونو نه رعایتول. په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول تر لویه ستونزه ګڼل کېږي، په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي دوی ترې محروم سوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تیرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنی د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستانه ووتل، د په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه د ته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکي ته اعتماد زه فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي، هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوق العاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطح به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وتو لارې ولټوي او مهاجرتونو ته به مخه کړي. بله لویه عمده او اساسي ستونزه چې زه په راتلونکي کال کې د طالبانو پر وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي او هغه په تیره بیا د پاکستان له ادرس نه په دې معنی چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه ګڼي چې هلته فعالیت کوي پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامي ګروپونو باندې سرمایه ګذاري وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې په بین المللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان نړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیقه شي او ستونزې به متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونه مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شنونکي او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزه د دې خبرونه ملمنه دي. اتمر صاحب د خغلی ستانګزي په خبرو کې تاسو د بی اعتمادۍ خبره واوریده او ویل چې د طالبانو اولس ترمنز بی اعتمادۍ راغلي. د بی اعتمادۍ واقعا شته او کوي د دې نوړه عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانگزی صاحب ډیر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاش، د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کېږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې او هیله او ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډیر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخۍ له پاکستان سره دا دی دا مشکل. تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورېده د پاکستاني طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کومو خو اړیکو یادونه کوي؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قرار نه پاتې کیږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف تر په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنی آسیا لري. دوی امیدواره دي ته دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغه سې یو حکومت چې هغه شمول دی د خلکو د غوښتنې پر مطابق په یو قانون ولاړ وي، په یو انتخابات ولاړ وي، تر اوسه پورې دغه ته دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیماً په افغانستان کې تاثیر لري او دا به تاثیر نشي پاتې کېدای. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحیث دی او مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مرمن مموزه خغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت تر لاسه کړی په د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره له روسیې او د وسره قراردادونه کړي له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوې دی ریل او ترانزیت د خبرې دا کافی دی یعنی دوی کولای شي چې د دغه اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورو نړۍ نه د نورو نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کی او په دوی متکی شي او په خو دریږي.
طالبان چې اوس د نور هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړه د تاجکستان سره او د نورو چین سره دا یو مثبت پاینټ ده، خو دا هیڅکله ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري. دا هیڅ زما په فکر باندې لکه یو ورکې مړې جوړې چې چاته ورکوي په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر رانولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هیڅکله داسې ترانزیت لاره زمون مړی اوس پخې دي، زمونږ زراعت اوس پوخته، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته یې ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې ملک ته خلک رانسي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران د پاکستان د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې موږ تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو هغه ملک ته څوک سفر نه شي کولی، هغه کې ویره ده. دا چې طالبان اوس خپل دا کارونه ګړندي کړي دي او غواړي چې نورو ملکونو سره دا په زما په نظر باندې دا یو ډېر مثبت فکر ده او دا داسې کولی چې په ډېره پراخه ساحه باندې زموږ مشکلات په دې باندې حل شي.
ډیر زیاته مننه مېرمن مموزه، موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډیره له اوریدونه تقریبا وباسي. هیله ده چې زموږ اوریدونکي به ستاسو اواز پوره اوریدلی. د خبرونې تر پایه دوه دقیقې لرو، یو دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتم. لمړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولی سي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس د پاره څه خطر نه دی چې زه داس فکر کوم چې اوس د پاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدای چې دا به همیشه همدغه سي وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان به تاثیر نشي پاتې کېدای. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي او بیا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدای شي. د بلې خوا نه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلي نه کښېني، کېدای شي دوی هم خپل منځونو کې یو سلسله مشکلات رامنځته کړي او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه. او مېرمن مموزه، فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه له دغو طالبانو نه لري چې مخصوصا د ښځو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړې دي، د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي؟ ډېر لاندې لطفا.
زه چې دا په پلار وخت کې به دا څه ونه سي، ولې طالبان همغومره چې دنیا یې غواړي همغونه لا نورم هغه شکل له مېرمنو سره کوي، او د مېرمنو هغه القاد درسي ورته تنګه کړې ده. زه فکر نه کوم چې دا به په دونه نږدې وخت کې به دا کار وسي، ولې چې موږ په خپله د اتحادیې له طرف تاسو چې موږ ته نه دي نو
ویلي دي، نو زه فکر نه کوم چې دا سیزن په پلان ډیره زیات مننه د خبرونې وخت پای ته رسیدلی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونې ته مو تر پای غوښنیو، او د خبرونې له میلمنو نه هم زیات مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.